د قابلګۍ انسټیټیوټ محصلانو لایلیا او د ډاکټرانو او استادانو د استوګ د کمپلیکس ولري. د عزیزی په وینا د دې مرکز ټول خدمتونه به وړیا وي. فرشته عزیزی د میرویس عزیزی لور و چې د سرطان په ناروغي تیر کال مړ شو. شغلی عزیزی وړاندې په افغانستان کې د لس میلیارد ډالر په ارزښت د انرژي د تولید په برخه کې خپل 15 کلنه پروژه هم اعلان کړې ده. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن جمعه له جنوبي افریقا سره په مسابقه کې مخامخ کیږي. دا لوبه چې په چمپیونز ټرافي کې د افغانستان لومړنۍ لوبه ده، د کابل پر مهال د ماسپښین یوه نیمه بجه پیلېږي. افغانستان د چمپیونز ټرافي په بی ګروپ کې د جنوبي افریقا، انګلستان او استرالیا له غشتلو لوبډلو سره مخامخ دی. د خیبر پښتونخوا په باجوړ کې یو 15 کلنه ماشومه له جنسي تیري وروسته په ډبرو وژل شوې ده. سیمه ایزو پولیسو د پنځشنبه پورس په یو بیان کې ویلي پېښه د چهارشنبه پورس په مومندو کې شوې او په تړاو یو شل کلن ځوان نیول شوی دی. پولیسو ویلي ځوان ماشومه په دې چل چې خواړه ورکوي بیولې تیره یې پرې کړې او بیا یې وژلې ده. یوه ډله مهاجر چې تیره اونۍ له متحدو ایالتونو څخه پاناما ته شړل شوې وه، د سه شنبه په شپه د پاناما سیټي له یوه هوټله د دې هیواد جنوبي ځنګلي سیمې دارین ته انتقال شو. د پاناما د امنیت وزیر اعلان وکړ چې د نیمای ډیرو هغو مهاجرو چې امریکا پاناما ته شړلی وو په خپل خوښه خپلو هیوادونو ته د ستنېدو پریکړه کړې ده. دا مهاجر عمدتاً د آسیا او منځنی ختیځ د هیوادونو اتباع دي.
اساسي او بشري حقوق درندوستانو د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خراغلي. په دې خبرونه کې د خلکو د خبرو کولو په حق باندې خبرې کوو. په دې ورسته یو کې یو ځل بیا د طالبانو حکومت له عام خلکو څخه د خبرو کولو حق په رادیو، تلویزیون او نور غونډو کې اخیسته دی. دوی له سیاسي باسونو څخه من کړی دی، حال دا چې د حقوق پوهانو له نظره هر وګړی د حق لري چې خپل څرګندونې وکړي. په دې اکله په پایل کې د دوو تنو خبرې اورو، بیا د خبرونې له میلما فضل احمد انس سره چې د بشري حقوقو په برخه کې څېړنې کړې دي مرکه لرو.
زما نوم عمران خزیزاده ده. یو شخص کولای شي چې هغه په هر ټولنه کې وینو هغه د خبرو کولو ازادي په تمامه توګه سره لري. دلته وسته کولای شي چې د خپل ځړه خبره ته لکه په سوشل میډیا یا په هر چیرته شي ته کولای شي. او که چې د بداسې جامعې کې بداسې محیط کې اوسې لکه افغانستان، زه د ژوندۍ مثال وایم. اوس ګوره نن سبا د افغانستان ولس څومره په تکلیف ده. د هغوی هغه خفګان ته واضح په تیره کې ویني، ځکه هغوی نشي کولای چې د خپل ځړه خبره وکړي. که چېرته د خپل ځړه خبره وکړي نو کېدای شي ستا ژوند په خطر کې شي، کېدای شي ته سبا نه وي. د هر انسان یو مسلم حق ده چې کولای شي چې خپل ځړه خبره په ازاده توګه وکړي شي.
په یاند ازادي اړوند چې تازه کوم پریکړه نیول شوې، شخصا زه همدا نظر لرم چې دا ډېر یو غیر عادلانه کار ده. ټول افغانان، افغان ولس هغه که بهر میشتي یا داخل په وطن کې، دوی ټول د هم فعال رسنۍ د لارې خپل پیشنهادونه، خپل نظرونه د یو بل سره تبادله کوله. اما نن ورځ چې دغه بندیزونه هم ولګېده، دا خپل د افغان ولس لپاره یو بل ناهیلي ده. مثال په توګه د رسنۍ هم عین داسې یو د ناهیلي زیری ده چې په افغان ولس باندې کیږي.
رزو د خبرونه میلما فضل احمد انستان موري د بشري حقوقو په بارخه کې چړنی کړي او د خلکو د اساسي حقوقو په بارخه کې فعال پاتې شوې دي. په پیل کې درته وایم چې په خپل د نظر څرګندول، خبرې کول هغه که په سیاسي برخه کې وي که په ټولنیزه برخه کې، څومره دی وګړي حق کې دلی سي او د څومره مهمه دي؟
کله چې یو انسان په دې دنیا کې ژوند کوي، هغه انسان هغه که ماشومی که ځواني که بډای که چیرې هغه د کلی که د ښار که د هرې برخې، فقط دغه انسان توپ چې هغه یو انسان دی او خدای پاک ورته د اشرف المخلوقات رتبه ورکړې ده، نو هغه د خپل نظر د څرګندولو حق لري. دا که ماشومی لا موږ ته دا تاکید کیږي چې تاسو حتی د ماشومانو خبرو ته غوږ ونیسي، چې کیدای سي هغه په د خپله ماشومانه ژبه باندې تاسو ته داسې یو رایه درکړي چې ستاسو یا داسې یو خبره درته وکړي چې ستاسو بیخي ورته پام نه وي، که نه؟ نو دا ډېره مهمه ده چې د انسان هغه نظر چې دی لري د ځان سره، چې هغه نظر د سمون دپاره وي، هغه نظر د ټولنې د ښهوالي دپاره وي، هغه نظر د کورنۍ د ښهوالي دپاره وي. د هغوی نظر ته باید درناوی وسي او نظرونه د هر انسان باید وخت نا وخت واورېدل سي.
په دې وروستیو کې چې په افغان وګړو باندې بندیزونه ورځ تر بلې زیاتېږي، چې اوس بیا نوې خبر دا ده چې سیاسي بحثونه دې هیڅوک نه کوي، څومره زیان رسولی سي دا موضوع چې یو څوک یو څه پوهیږي او تاسو د هیواد په سطح حق نه ورکوي چې خبرې وکړي، د دې په زیان خبرې وکړي؟
عیب چې دی دا د اوږو مینځ دی، او یو الله پاک چې دی هغه د عیبونو څخه خلاص دی. بل انسان چې دی هغه به حتماً یو عیب ولري، ولې خپل هغه انسان ته نه معلومیږي. په حکومتي چارو کې، د نظام په چارو کې چې یو ملک څوک کنټرولي، په هغه ملک کې به حتماً په یو ځای نه یو ځای کې به ستونزې وي. دا مهمه نه ده چې خامخا د چارو سنبالونکي دغه پیسلا په خپلو کارونو کې ناغېړي یا کوتاهي کوي، حتماً به د دې تر لاس لاندې په ځینو نورو امورو اداري چارو کې ځینې خلک کوتاهي کوي، غفلت پکې. نو د هغوی د کارونو د سمون دپاره و خلکو ته دا حق ورکول پکار دي چې هغوی خپل نظر څرګند کړي او په دې اړه وغږیږي، او چارواکي و خپلو هغه نیمګړتیاو او هغه مشکلاتو چې دی لري و هغوی ته متوجه کړي. دا خبره کیږي چې نه، خلک چې دا خبرې نه کوي، یا چې خلک سیاسي بحثونه نه کوي، یا چې مجالس نه کوي، یا چې خبرې نه کوي، یا چې خپل نظر نه څرګندي، نو سړی نشي ویلای چې دا هغه خلک چې دغسې خبرې کوي چې هغوی د خپله ځانه څه پوره دي، یعنی هېڅ نیمګړتیاوې نه لري، او که څنګه. دا خو پر ټولنې باندې ډېر بد تاثیر کوي، ځکه که یو سړی هر څونه ظلم جبر یو ستم پر خپلو خلکو باندې کوي، ولې دا بل سړی د خپل حق د طلبولو دپاره حق نه لري چې غږ پورته کړي. دلته به بیا عدالت څنګه پلی کېږي؟ دلته به بیا د خلکو ستونزې څنګه اورېدل کېږي؟ د خلکو ستونزو ته به رسیدګي څنګه کېږي؟ چې دا خپله یو لویه معضله ده چې باید داسې ونهسي، او پر دې باندې یو ځلې بیا یو نظر ثانی وسي، او ودا خلکو ته اجازه ورکوسي چې هغوی د خپل حق لپاره خپل نظر څرګند کړي.
افغانان په سترګو ویني چې دوی حق تر پښو لاندې کېږي، له رواني اړخه په دوی باندې څومره بد اثر کولای سي؟ له یوې خوانه فقر، غربت، اوزګاری، تحصیل و تعلیم نشته، لبله پلوه د خبرو کولو حق هم ورنه اخیستل کېږي، څومره دوی ځپي؟
زه خو کله ناکله په دې فکر یم چې د افغانستان دغه حالات ته په کتو چې څومره زما ژوند دی، زما په ژوند کې ډېر انقلابونه سره اوښتي را اوښتي دي، زه نه پوهېږم کله چې دغه چارواکي په نصاب کې مثلا بدلون راولي، یا په اداراتو کې بدلونونه راولي، یا مثلا دوی د خلکو پر ځینو حقه حقوقو باندې مثلا سترګې پټي، یا بندیزونه پر لګي، یا مثلا داسې کارونه کوي چې هغه د ټولنې و اشخاصو ته د قبول وړ نه وي. زه نه پوهېږم چې دا دوی خپل پایش د څومره وخت دپاره ویني. دا که هر نظامي زامه چې دغه نظامونه ولې داسې یو کار نه کوي چې هغه د خلکو په خوښي، هغه د خلکو په رایه باندې، هغه د خلکو سره په همغږۍ باندې کارونه ترسره سي، دوی به څو تر څو پورې دغه نظام به د دوی په کنټرول کې؟ یعنی خو موږ اخر دغسې یو سختې ورځې ته هم ورتلونکي یو، لکه د قیامت ورځ چې هلته به د محشر ورځ، هلته به موږ حساب او کتاب ته حاضرېږو، هلته به د خلکو پوښتنه زموږ څخه کېږي چې ته خو د دې خلکو په راس کې ولاړ وې، ته د دې خلکو دپاره ولې دا نه دي کړي؟ زه نه پوهېږم چې دا موږ ولې دا فکر نه کوو چې دا نظام چې موږ په لاس کې دی اوس فلحاله دا به څومره کلونه دوام وکړي؟ دا وروستی جمهوریت 40 کاله دوام وکړي. که موږ بېخي ووایو چې دا جمهوریت کله هغه دي خلکو ته کارونه و مثلا قسم قسم دنیا پیسې ورته راستولې او قسم قسم مرستې را روانې وي، جمهوریت 40 کاله دوام ونه کړای سوای، نو دغسې یو نظامونه چې هغه پر دغسې یو حالاتو کې، دغسې یو ستونزمن حالات کې او نورې هم ستونزې پسې زیږي، شي نه پېژم چې دی خپل بقا په چش کې ویني. زه وایم چې دا څه خبره نه ده.
اکثره کسان چې موږ سره په تماس کې دي له افغانستان نه، دوی وایي طالب نظام خپل په ځان کې ګڼې ستونزې لري. د دې ستونزو د پټولو لپاره یا له نړیوالو څخه یو ډول پرده اغوستل په دې خاطر باندې خلک نه پرېږدي چې دوی باس وکړي او نړۍ خبر شي. څه فکر کوي؟ آیا که چېرې دوی خلک چوپ کړي بیا یا خلک نړۍ نه خبرېږي چې دوی داخلي افغانستان کې څه کوي؟
اوس خو داسې وخت نه دی، اوس خو هغه شل کاله پنځه ویشت کاله مخکنی وخت نه دی چې یوازې به خلکو پر راډیو یا پر تلویزیون باندې تکیه کول او خلکو به دغه یا د اخبار د لارې به خلک خبرېدل. اوس تقریبا راډیو او تلویزیون او د خبرونو منبع تقریبا د هر سړي په کور، د هر سړي په جیب کې شته. نو دا خو ډېره ناشونې ده چې مثلا یو څوک چې هر څه کوي او دنیا دې نه ځنې خبرېږي. بیا موږ که ځانونه لږ داسې دغه واچوو چې صحیح دي، زموږ خلک نالوستي دي، زموږ خلک کلیوالي ټولنه ده، زموږ خلک د غرونو خلک دي، زموږ خلک د دښتونو خلک دي، هغوی به تلویزیون ته لاسرسی نه لري، یا به مثلا خبرونو ته یا راډیو ته به لاسرسی نه لري، انټرنیټ ټلیفون ته به لاسرسی نه لري. نړۍ خو داسې نه ده، موږ خو نشو کولی د نړۍ په سترګو کې خاوري واچو. نړۍ خو اوس ډېره بیخي پر بل مخ روانه ده، یعنی اوس بیخي انسانان حتی کېدای شي په ډېر نږدې راتلونکي کې انسانان و یو ځای ته د بل ځای دپاره د تیارې استعمال لاونه کې خپله په هواسي ولاړ شي یو ځای ته. نو په داسې حالاتو کې چې نړۍ ته زموږ هر څه بربنډي، نو موږ د خپلو خلکو څخه نه پوهېږم چې ولې پټوو. نو په دې خاطر خو زه وایم چې دا ډېره دغه وړ نه د منلو وړ نه چې سړی وایي چې وایي دنیا چې زما د کړنو څه نه خبرېږي. دنیا د ټولو تر مخه زموږ د کړنو څه خبرېږي.
حقوقي اړخ باندې که ډېر بحث وکړو، تر کومه ځایه چې تاسو په دې برخه کې څېړنې کړې او معلومات لرئ، کله چې د وګړي حق چې د خدای نوم ده دا تر پښو لاندې کېږي، دا خپله څومره منفي اغېزې درلودلی سي؟
کله چې په ټولنه کې دغسې حالت رامنځته کېږي چې د یو چا پر خوله باندې لاس نیول کېږي، بالاخره داسې انسانان کله ناکله ځینې داسې کړنې ترسره کوي چې موږ په اصطلاح ویلی سو چې نه بیا په خدای روا وي نه د خدای په رسول. ځکه چې یو انسان به څو تر څو زغم او تحمل ولري، خو د صبر کاسه خو موږ او تاسو پوهېږو چې کله له برېزه سي بیا خو نو هر څه چې پېښ شول. نو کله چې موږ د یو چا پر حق حقوقو باندې په اصطلاح سترګې پټوو یا یې نه ورکوو، طبعا خلک به راپورته کېږي، خلک به د خپل حق غوښتنه په یو نه یو ډول باندې کوي. او که چیرې خدای نخواسته بیا په افغانستان کې بیا د جګړې لمبو ته لمنه وهل کېږي، نو دا خلک به هغه کسان وي چې د جګړې په اولو صفونو کې به ولاړ وي. نو زما فکر سره خدا نه دي په کار، افغانستان نور جنگ نه غواړي، افغانستان خلک نور سوله غواړي، د افغانستان خلک نور من غواړي، د افغانستان خلک نور داسې یو نظام غواړي چې هغه د دوی و ټولو حق حقوقو ته درناوی ولري، او د دوی هغه ټول حق حقوق چې په بین الملل ټولنه کې الله پاک او هر څه چې هغه په هر کتاب چې ودی ته راوړي هغه حق حقوق ودی ته ورکول سي، او دوی د یو ښه او خوشاله ژوند څخه برخمن سي. که داسې نه وي زه فکر کوم نو بیا به یو ځل بیا به موږ د ډېرو بدو ورځو شاهدان اوس.
هغه کسان چې د بشري حقونو په برخه کې دوی فعال دي، تجربې لري، پخایم ډیر څه په دې اکلا باندې زده کړي دي، بیا خلکو ته وړاندې کړي دي، دوی ته څه کول پکار دي؟ دغسې حق چې د افغانانو تر پښو لاندې کېږي، لکه د خبرو کولو حق، د بیان ازادي، په سیاست باندې بس کول، په ښکاره د حق تر پښو لاندې کېږي. هغه کسان چې مسؤلیت دا چې له بشري حقونو نه دفاع وکړي، دوی ته څه کول پکار دي؟
هغه کسان چې په بهر کې میشت دي، د هغوی یو ډول مسؤلیت جوړیږي چې د خپلو خلکو ږغ ووسیږي، دوی د هغوی ږغ راپورته کړي، او څه ناخوالې چې دي، هغه ناخوالې چې زموږ خلک پر حق دي، داسې ناخوالې باید هغوی ته انعکاس ورکول سي. حق حقوق چې دي، د هغو دپاره باید دغه بهر میشتي مبارزین یا په اصطلاح د بشري حقونو مدافعین دا کسان چپ پاتې نشي. او کله چې د هیواد کې د نن خبره کېږي، نو د توپک وشپیلی ته خو نو تقریبا هر انسان عاجز دی. د توپک تر سیوري لاندې به یو څوک څنګه خپلې خبرې ته یو انعکاس ورکړي، خپله خبره وکړی سي؟ نو هغه خلک مجبور دي، بهر میشت خلک خو نه دي مجبور، هغوی کولی سي چې د دغو خلکو د حق حقوقو دپاره مبارزه وکړي او د هغوی ږغ اوچت کړي.
که په دې باندې خبرې وکړئ، تاسو بهر کې هم ژوند کړی ده، افغانستان د نن وضعیت هم درته معلوم ده، او د بشري حقونو په برخه کې مطالعه لري، کله چې په بهر کې ګوري چې
څومره یو غړی حق لري د سیاست په برخه کې وغږیږي په ټولنیزو مسایلو وغږیږي هر څه چې وي، څومره توپیر ویني د افغانستان د خلکو چې په افغانستان کې روان دي او په بهر کې یو څوک څومره ازادي د بیان لري، ازادي د خبرو لري؟
موږ اصلا په هیڅ وجه بهرنی ټولنه د خپل ټولنې سره مقایسه کولای نه شو. هر څومره فکر چې ورته کوو هغومره سره لري کیږو. دلته چې کم سیستم روان دی، یعنی تر دغه اندازې پورې چې د دې په قانون کې په کم هیواد کې زه ژوند کوم، په دې هیواد کې چې قانون جوړ دی په هغه قانون کې یو ماده ده چې هیڅوک دا حق نه لري چې د چا په دینی یا مذهبي امور کې مداخله وکړي، او لو که هغه هر څومره لوړ پوړي چارواکي هر څوک، یعنی د دې معنا خدا ده، یعنی یو مسلمان کولای شي چې خپل منځ روژه زکات هر څه هغه مراسم چې دی لري هغه په ډېر آزادانه ډول باندې دی وکړي او هغه ولمنځي. او برعکس بیا مسلمان ته بیا دا هم ویل دي چې ته هم نه شې کولای چې عیسائی یو هندو یو سیک دا هغه د خپلو مذهبي امورو یا چارو څخه راوګرځي یا هغه ته څه ووایه.
کله چې تاسو قانون مطالعه کوئ څومره خفه کیږئ چې مثلا ګوره ټول یو انسانان دي، ولې زموږ وطن دا رقم یو وضعیت کې د خلکو ژوند تیریږي چې دوی خپل حق ته نسي رسیدلی؟ مګر په نورو هیوادونو کې بیا دا موضوع نشته، هر څوک کولی سي په خپله خوښه ژوند وکړي، په خپله خوښه خبرې وکړي. څومره تاسو خفه کیږئ کله چې قانون لولئ؟
یعنی که زه دا خبر درته وکم چې بیخي زه په دغه وروستیو ورځو کې تقریبا بیخي یو ډول رواني ناروغي رالویدلې ده، د دغه څخه چې زه د افغانستان په اړه ځینې خبرونه اورم، ځینې خبرې اورم، ځینې دغه کوم، دلته مې ځینو ملګرو مشوره راکړې ده، حتی کورنۍ مې مشوره راکړې ده چې نور دغه د خبرونو دغه سایټونه بیخي ډیلیټ کړه، دغه ګروپونو څخه بیخي ځان وباسه چې دا په درد نه خوري. ځکه چې د وطن حالات دا رقم دي چې موږ هر څومره دغه په باره کې فکر کوو، څومره چې ژور زو هغومره زموږ ډیپریشن او زموږ هغه فیصله اندېښنې لا ورسره زیاتېږي. نو موږ خو صرف او صرف دا وایو چې افغانان دې نور خدای و جنگ ته نړ باسي، خدای تعالی دې وکړي چې دغه ټول افغانان پر یوه کمپاله راټول سي او د اتفاق او ورورولۍ لاس یو بل ته سره ورکړي او د خپل هیواد جوړ کړي. د جنگ او پراتلونکي کې د داسې یو بدې پیښې خو بیخي هیڅ طرفدار نه وي. خو دا وایو چې اوسني کسان هم باید چې د واقع په لاس کې دي، هغوی باید په ډېره فراخه نه خپل خلک په غیش کې ونیسي، د خپل خلکو خبرې واوري او هغه څه چې مثلا ډیر مهم دي پر هغه باندې کار وکړي، نه دا چې پر ډیر جزو جزو شانو باندې دی خبرې کوي. لکه د مثال په ډول که یو څوک پر حق باندې خو که داغه په خلاف باندې پر رادیو او تلویزیون کې هر څومره یو څوک چیغې ووي، هر څومره خوله خلاصه کړي، نو خو هغه خو پر حق باندې دی، د هغه ملاتړي که بندگان نه خدای خو دی. خو ولې موږ په دې باندې باور لرو چې د حق طرفدار چې دی که بندگان نو سه خدای خودی؟ نو دغه سه حالات کې بیا ولې موږ د خپل خلکو پر خپل باندې لاس نیسو؟ پریږده چې خلک وژغیږي. که حق وای موږ باید د هغوی ملتیا وکړو، او که نه حق وای پریږدي، خدای ته پریږدي او پریږدي چې خلک خپل فیصله وکړي چې کومه خوا څومره درنه ده او څوک څه وای څوک څه وای.
قانون څومره مهم ده په یو ټولنه کې چې قانون وضع کیږي؟ خو واضح خبره ده چې د ګڼو کسانو له تایید وروسته یو څه په قانون کې ځای په ځای کیږي. د قانون په نظر کې نیول، قانون ته درناوی کول، دا څومره مهمه ده؟
زموږ ټولنه یو اسلامي ټولنه ده، او زموږ په ټولنه کې چې هر وخت هم قانون جوړ شوی دی، هغه قانون د اسلامي شریعت پر رڼا کې جوړ شوی دی. موږ د نور نړۍ قانون ته چې موږ ګورو هغه ښه روان دي. ولې موږ چې شکر الحمدلله مسلمانان یو، موږ کولای شو خپل د اسلامي قانون پر رڼا کې خپل ټولې چارې په سره کم شایي هغه رقم پر مخ بوزو او ورته کار وکړو، او د خپلو خلکو دپاره چې څومره مو وس کېږي هم هغسې یو اسانتیا رامنځته کړو، تر څو مو هم خلک شیراز واوسي او هم ټولنه شیراز واوسي.
اسلامي مملکت کې چې اسلامي قانون پلی دی، ولې اسلامي نظام چې طالبان حکومت د نه مراد کوي نور حقونه خو لا پخوا اخیستي و، اوس د خبرو کولو حق یو ځل بیا له دوی نه اخیستل کیږي، ولې اسلامي نظام اسلامي قانون نه مني؟
زموږ د رسۍ سر چې دی، زموږ د تناب سر چې دی، هغه همیشه د نورو خلکو په لاس کې دی. متاسفانه چې موږ کله هم د اتفاق خبره کوو، کله هم پر یوه کمپاله د راټولېدلو خبره کوو، دغسې ځواکونه چې هغوی زموږ په تفرقه او زموږ په بې اتفاقي او زموږ په دربدري کې ګټې دي، هغوی دا نه غواړي. په یو نه یو ډول موږ ټکیي پر سر سر مو وهي تر څو موږ یو بل سره ونزغمو، یو بل سره کښېننو. نو په داسې حالاتو کې که په هر نظام کې چې دي ځنی کړي چې دي هغه هیواد پرست او هیواد دوست کسان چې وی غواړي په واقعي معنا سره شي افغانان وساتل سي د افغانانو ښه ژوند ته کار وسي د هیواد پرمختګ ورکو وسي ولې متاسفانه په څنګ کې بیا برعکس یو داسې ډلې چې هغوی د نورو د خوا څخه حمایه کېږي چې دغه کارونه چې هغه خلک یې غواړي د هغوی پر ضد باندې وجنګېږي چې هیواد ته ترقي ورنه کوه سي د هیواد خلک بیده وساتل سي د هیواد خلک چې څومره کېږي خواروزار او ذلیله دي په نورو نورو هیوادونو کې دي در بدر وي بس دغه بیا د دې مشن او فلانې نو زه وایم چې الله تعالی دې موږ ټولو ته هدایت وکړي او خدای پاک دې وکړي چې دغه ټول انسانان پر یو کمپله باندې سره راټول سي او یو بل سره وزغمي او د هیواد د ښه والي لپاره د هیواد د جوړښت لپاره کار وکړي.
ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
خوشحاله اوسئ. ډېره مننه ستاسو هم کور ودان.
درندوستانو دا د دې ونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د خبرو کولو په حق باندې خبرې وشولې. تربیه پرځه کې چې یاست الله ممال او ملګری.
But